پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د حکومت د کار دوره تمدید کړي. دغه راز په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوری چې په سوریه کې د اسرائیل یوه الوتکه راغورځېدلې ده. کلم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په ستر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکي د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي شوی دی. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته بلنه ورکړې چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. شغل فیصل زیاته کړی چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړه او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپل خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دی په یوه برید کې ټپي شوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خپره کړي و چې شغل ازمري په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ټپي شوی دی. په خوږیاڼیو کې پرون د کرکټ په یوه میدان کې چاودنه شوې وه چې څلور تنه پکښې ټپیان شوي وو او د ولایتي شورا غړی ذبیح الله ازمري په دې ډله کې نه و. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره څلور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکې لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېیمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به نهمه.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 1450 منډو په توپیر ماته ورکړه. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ایبرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل چې نږدې 9 ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. له 2015 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 دغه ډول ټانکونه پلورلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک پر مسودې غور کوي چې له مخې یې په سوریه کې د یوې میاشتې په مخه اور بند وسی. فرانس پریس اژانس وایي چې د دې مسودې متن یې ترلاسه کړی دی. د دې اژانس په وینا ډیپلوماتان غواړي چې اور بند د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره کړي. د راپور له مخې دا مسوده چې د سویډن او کویت له لوري وړاندې شوې په ورته وخت کې د ختیځې غوته سیمې په ګډون د محاصره شوې سیمو د محاصرې د سمدستي ماتېدو غوښتنه کوي. په غوته کې له 13-15 ورځو را پدې خوا د حکومتي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې تر 240 ډېر ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم څه باندې 1.5 میلیونه سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې د جګړو له امله 6.1 میلیونه یې بې ځایه شوي هم شامل دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته بلنه ورکړې چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبره د شغلي مون دفتر نن کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند ویلي چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې د شغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې په اړه وویل. دغه ویاند په یوې خبري غونډه کې زیاته کړې چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریاوي باید د بلنې د منلو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې اړین دي. که داسې وسي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو کوریاوو مشران سره ګوري. تر دې وړاندې په 2005 کال کې د جنوبي کوریا د هغه مهال ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او د کیم یونګ اون له پلار سره ولیدل. او د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې د یوې خونړۍ حمله په تور نیول سوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځانته داعش وایي ارتباط درلود. د خبره د آزادې اروپا او ازادي راډیو د سویډن د یو خبري اژانس په ګډه څېړنه کې معلومه سوه. د آزادي اروپا او ازادي راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن له خبري اژانس ټي ټي سره په ګډه څېړنه کې معلومه کړه چې رحمت عقلوف تر حملې مخکې د حملې پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځانته داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. نه دیش کلن رحمت عقلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناهغښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی او بیا یې په ستاکولم کې عادي خلک په موټر وهلی وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي.
ما شاهد نه لرم او زه رد نه کړم چې طرف شورا قیادي بخوایي حکومت تمدید کړي په هیڅ وخت.
پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
درنه به تر هغه پورې جاري وي چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخ ته نه وي رسره ناست که نه او مونږ ته څه ریټرن کې اعلامیه نه کې جاري اخبرې به جاري وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د اسرائیل د یوې الوتکې د رانسکورېدو د پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ نو وابه اورئ. ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهوری ریاست د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس تعقیب کړی ده. همدا شېبه د کابل له سټډیو سره دی. پردیس خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې جمهوری ریاست د و خبرو شو اوازو په اړه نور څه ویلي دي.
مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې د افغانستان جمهوری ریاست هغه اوازې په کلکه رد کړي چې ګواکې د ملي یووالي حکومت په دې هڅه کې دی چې قیادي شورا رامنځته کړي او د دې شورا پر رامنځته کېدو د خپل د حکومت کار دوره وغځوي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو نیټې البته په خپل وخت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ته ژمن دی او حتی یو ورځ به په دغه نیټه کې تغییر ناراضي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړوند کوم اوازې چې خبرې شوې دي دا ټولې ناسمې دي او ولسمشر د انتخاباتو ترسره کېدو ته چې د قانون اساسي قانون یو له ارشاداتو څخه هم دی د مسلې ته ژمن دی. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
به هیڅ وجه لکن دو جاجنبا نبوده و ما شدید انه موضوع رد میکنیم که طرف شورا اقتیادی بخواه حکومت تمدید کنه. به هیچ وقت رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده ده که قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشده این رابطه و از اساس برد.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر سیاسي او جهادي رهبرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. که څه هم تر اوسه پورې له دې وړاندې په یو تعداد رسنیو کې د ځینو سیاسي حزبو له قوله اندېښنې خپرې شوې دي چې ګواکې دغه لیدنې کتنې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي، او یوه هڅه همدا ده چې دغه شورا په رامنځته کېدو د ملي یووالي د حکومت کار دوره د انتخاباتو نه بغیر وغځول شي. رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د ویاند مسعود ترشتوال له قوله دا ویل شوی دی چې دغه شورا د جوړېدو لپاره هڅې د حکومت له لوري روانې دي. اما دا چې ښاغلی ترشتوال په څه اساس دغه خبره کړې ده، موږ ورسره خبرې وکړې. ښاغلی ترشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په همدې رابطه باندې په مشخصه توګه دوی کوم رسمي مکتوب څه نه لري، اما له ځینو سرچینو نه چې دوی خبر شوي دغه هڅه کیږي او مشخصه توګه جمهوري ریاست دغه شورا د جوړېدو په هڅه کې ده. بل نوري صاحب،
پردې صاحب، دغه اوازو ته آیا کارپوهان څه وایي چې دې مسئلې لاره پرانیسته ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات بیا وزندیدل، یعنی په دې معنی چې دوی د سیاسي مشرانو پر اراده شک کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات خو وروسته له هغه نه دینه چې د جمهوری د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره شي وروسته به د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات کېدل. آیا دغه زند یا په دې برخه کې هغه لازم تیاری چې تر اوسه پورې نه دی نیول شوی دې ته زمینه برابره کړې ده چې له مختلفو لورو له خوا
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقا نه موضوع همدغه ده چې دغه اندېښنې چې هم مطرح شوي دي د ځینو سیاسي حزبو له قوله چې په رسنیو کې راپورونه راغلي دي د سیاسي مشرانو په مشخصه توګه د حکومت په مشرتابه باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه موجوده شکونو، او یا دا چې تر اوسه پورې کوم اقدامات چې شوي دي مشخصا د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات چې بیا یې هم کېدای شي د کمیسیون په خبره دغه انتخابات وزندېږي، تتو اقداماتو او دې ته ورته نورو مسایلو په یو شکل د شک فضا ایجاد کړې ده. نو همدې دلیل باندې دغه انتقادونه یا دغه اندېښنې مطرح کیږي چې واقع حکومت هڅه کوي دغه شورا په جوړېدو باندې د جمهوری ریاست انتخابات هم وزندوي یا په یو شکل خپل د کار موده وغځوي. بل نور
پردې صاحب، مننه. په همدې موضوع کې مو تاسو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم خبرې کړې دي، خوشحال خلیل سره. خوشحال خلیل دلیل د مرکه په پایل کې وای
دا به وخت نه مخکې چې په دې سره په زغرده نظر ورتي، خو دومره ویل سم چې د افغانستان نظام اوسنی نظام په انتخاباتو ولاړ ده، او انتخابات به مشروعیت ورکړي، او بغیر انتخاباتو نه داسې کوم بل لار چې په هغې باندې حکومت انتخابات وزنډوي او بیا دوام ورکړي داسې کومه لاره نشته ده. او په دې اړه باندې زه نه پوهېږم چې دا اندېښنې له کوم ځای نه سرچینه اخلي.
بله خلیل صاحب، خو څه فکر کوئ مونږ د جمهوری ریاست انتخابات ته دومره ډیر وخت هم نه لرو، او دغه وضعیت ته چې تاسو یې ارزوئ په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ټوله کې په حکومت کې، نو څه فکر کوئ چې د خو انتخاباتو یا د ټول داس انتخابات ټول ته د منلو وي دا به تر سره شي ستاسو نظر؟
څنګه همدا ده چې په افغانستان کې هغه شرایط چې د یو مکمل هغه سټنډرډونو باندې چې انتخابات چې موږ توقع لرو یا ارمان او ارزو لرو هغه نه پخوا شوي دي، او راتلونکو لپاره کوشش کېږي چې جوړ شي. نو اوس دلته دوه خبرې دي، یو د امنیت مسله ده چې امنیتي ننګونې دي، او بل تخنیکي او سیاسي مشکلات دي چې د دې په مخ کې خاندي. نو حکومت عملا ظاهرا چې کومې خبرې کوي او والیزلې شروع کړې دي، دوی د راتلونکو انتخاباتو ژمنه کوي چې دوی به تخنیکي ستونزې محل وي، او د دې لپاره به شرایط برابروي د حوضو لپاره، او د نورو مسایلو کې هم ډېر تغیرات راوسي د دې لپاره چې تذکرو باندې اوسي هغه مسله خو وځنډېدله. نو په دغه حساب باندې که ټاکنې کېږي طبعاً ټاکنې به راتلونکې ټاکنې به د شفافیت له نظره په دغه میکانیزمونو او په دغه اوسني وضعیت کې چې کېږي، نو دا معلومه خبره ده چې راتلونکې ټاکنې به شفافې هغه نه شفافې نه وي، لکه څنګه چې بېخوبۍ کې بیا د موږ او تاسو د سیاسیونو د سیاسي ډلو او احزابو او د سیاسي مشرانو او او د نورو سیاسي قشر نخښ دی جوړتي ترسو پر ټول په ګډه باندې د راتلونکو خپلو ټاکنو د سره ټول لپاره د سترجمن سي او دغه پروسه په خطو کې تر سره کی.
بلنه
علاوه کو وسنی وضعیت باندې کېږي نو وسنی وضعیت ګورو نو دا رښتیا هم مشکله ده په دې باندې صحیح انتخابات.
بلې خلیل صاحب، دغه اندېښنې چې ګواکې حکومت یعنی قیادی شورا رامنځته کوي او انتخابات دې نه ترسره کیږي، دا اندېښنې وروسته لا غي زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې ولسمشر له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره کتنې پیل کړي. که څه هم حکومت دا خبره رد کړې وایي چې دا د ملي او بین المللي مسایلو لپاره دغه ناستې ترسره کیږي، نو څه فکر کوئ چې د سیاسي ګوندونو دغه اندېښنې تر څومره پورې ځای لري؟
افغانستان کې خو دلته خو پخوانه د قیادي او د جهادي شورا او یا مثلا دغه خلکو رهبرانو شورا دا د سیاسي سنت کې خو دلته ودا پخوانه د غیر رسمی چوکاټ د سکوم رسمي هغه نه لري، خو د نه وخت نه وخت د خلک نفوس لري په ټولنه کې قدرت لري او نو د خلکو سره معمولا جمهور رئیس پخوانی ولسمشر هم سره مشورې کولې په مهمو ملي او بین المللي مسایلو کې. اوس کله چې دوی هلته کینی یا سره ګوري نو د باندې سدي احزاب او ګوندونه هغه دینه مختلف برداشتونه لري، هغه یو سره خپل اندېښنې.
سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیلو چې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت نظر څرګنده او په تیره بیا هغو اوازو ته په پام سره چې په وروستیو کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د قیادي شورا په جوړېدو سره غواړي چې د حکومت دوره تمدید کړي، خو جمهوري ریاست مخکې مو واورېدل چې دغه اوازې رد کړي او ویل چې انتخابات به د جمهوري ریاست په خپل وخت ترسره کیږي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صرافانو شورا په ټول هیواد کې خپلې څانګې تړلې دي. د دغه شورا ویان زیال کوزي نن آزادي رادیو ته ویل چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپلې دوه ویش غوښتنې چې په هغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه، خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه مداخلې موضوعات شامل دي وړاندې کړي، خو د افغانستان بانک لخوا تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د صرافانو شورا له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې خپلې څانګې تړلې دي. بلخوا د افغانستان بانک ویان ایمل اشور وایي د صرافانو د شورا هغه غوښتنې چې قانوني دي ورته پاملرنه کیږي او هغه چې د بانکوالۍ د قانون خلاف دي اردوي. د هرات ولایت د سوداګرو سنوي خونه په دغه ولایت کې د خزینه سوداګرو د وضعیت ته خوالي خبره کوي. د دغه خونې رئیس سات خطیبي نن آزادي رادیو ته ویل چې په هرات ولایت کې خزې د اصل او مربا او د زعفرانو د کښت او تولید ترڅنګ په لاسي سنوي هم بوخت دي. ښاغلی خطیبي وایي د هرات ولایت د خزینه سوداګر لخوا تولید شوي زیاتره توکي له هیواده بهر په هندوستان، ترکمنستان، ازبکستان او په کوردن نه نندارې ته وړاندې او پلورل شوي دي. دغه په خبره که حکومت په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وړاندې یو شمېر پتیستونزې هواري کړي نو د دوی په وضعیت کې به لا ښه والی راشي. او دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې: یو بوری 50 کیلوي قزاقي وړه 1100 افغانۍ، یو بوری 50 کیلوي بوره 1400 افغانۍ، یو بوری درې نیم منې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ، دا شان یو لیټر پېټرول په 650 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرف پندې سپه هم اوریدلای شي. او اوس هم پرزو یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل وایي الوتکې په سوریه کې ویشتل شوې ده. د سوریې په شخړه کې ګڼې خواوې ښکېلې دي. عصمت څرمن دلته راسره په سټډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. څرمن صاحب، لومړی دا ووایاست چې دا الوتکې چا ویشتې او د سوریې په کوم سیمه کې راغورځېدلې ده؟
مننه نوری صاحب. د اسرائیل پوځ وایي چې د الوتکې چې اف 14 جنگي الوتکه ده، وروسته له دې په دافیع هوا توغندي ویشتل شوې چې په سوریه کې د ایرانیانو ساحې بمباري کړې دي. اسرائیل وایي چې وروسته له دې پر دې سیمې بمباري وکړه چې د دغه هیواد خاورې ته د ایرانیانو یو بې پیلوټ الوتکه داخله شوه، یعنی دا یو ډول غچ اخیستونکی اقدام و. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی الوتکې په سوریه کې د ایران د بې پیلوټ الوتکو د کنټرول سیستم په نښه کړ.
د الوتکې عمله ژوندۍ پاتې شوې که وژل شوې؟
د اسرائیل پوز نن سهار وختي وویل چې الوتکه د خپل خاوري په شمال کې لویدلې او دوه تنه عملی ژوندۍ پاتې شوي او اوس په روغتون کې بسترې دي خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د دې لپاره چې الوتکه د سوریه په خاوره کې نه ده لویدلې ځکه دا الوتکه تر اسرائیل پورې رسېدلې ده او هلته غورځېدلې ده نو عملی روغه پاتې شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوې سپینې الوتکې ټوټې لیدل کېږي چې د اسرائیل په خاوره کې پراته ده.
بلې، اسرائیل مخکې په سوریه کې ځینې اهداف په تېره بیا د ولسمشر بشر الاسد ځینې پوځي ځایونه په نښه کړي د بمبارۍ لپاره. اسرائیل د سوریه په جګړه کې څومره دخیل دی؟
دې ته په پام چې د اسرائیل پوځ وایي چې دا د سوریې د جګړې له پیلېدو را په دېخوا د دوی لپاره تر ټولو لویه پیشه وه، یعنې دا پیشه چې الوتکې وغورځېده. نو ویلی شو چې اسرائیل دې سره سره چې په ځینو مواردو کې د سوریې په خاوره کې بمباری کړی دی، البته په دې کې شک نشته چې د اسرائیلو پوځ هوایي ځواک په هغو کاروانونو ډېرې حملې کړي دي چې د لبنان او د سوریې ترمنځ تګ راتګ کوي او په حزب الله پورې اړه لري. له دې پرته د اسرائیلو په جګړه کې ځان ډېر شکیل نه دی ساتلی، هڅه یې کړې ده چې له دې جګړې ځان لرې وساتي. خو روسیه، امریکا، ایران او ترکیه د سوریې په جګړه کې ډېر شکیل دي او هر یو د یوې خوا ملاتړ کوي. ورنه ورس د امریکا هوایي ځواک وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلویانو سخته بمباري وکړه او ویل کېږي چې سل تنه دغه ځواکونه ووژل چې هغوی په سوریه کې د امریکا پر پلوي ځواکونو سخته حمله وکړه. په دې امریکایي مقامات وایي چې په دې د حملې په وخت کې د پاغه سیمه کې چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونه حمله کړې وه امریکایي سلاحکاران هم موجود وو خو هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
بلې، څروان صاحب له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامورېدل چې اسرائیل وایي الوتکې په سوریه کې ویشتل شوې او راغورځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نوي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو احتجاجونو نن لسمه ورځ ده. د احتجاجونو یو شمېر مشرانو د پاکستان له یو شمېر چارواکو سره هم د خپلو ستونزو د هواري په مقصد خبرې کړې دي. نور حال زموږ د همکار د مشل رادیو د همکار احمد شاه اعظمي پر راپور کوي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورای عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرک خلسو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنه کوي. د دې پرلت مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپلو غوښتنو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اکثر مهم میټینګ وشو، د ISTR سره مهم ملاقات وشو، د DGISI چې کوم دی اکثر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو. درنه به تر هغه پورې جاری وي چې کوم دی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخته نه وي رسره ناست کنه او مونږ ته سره ریټرن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر جاری وي.
د پښتون احتجاجي لاریون د جنوري ل 16 نیټې ل بنو پایل سو چې بیا ورسته د کوهات او پېښور ل لارو اسلام آباد ته ورسېدی او د فروری ل لومړی نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لاته ووه. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلت ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی.
د کوم نعمتونو ذکر الله پاک کړی دی هغه د پښتون په خاوره موجود دي. بیا هم زموږ پښتانه ځوانان لاړ چې په پردي ملکونو کې خپلې ږیرې سپینوي، خپلې ویښتې سپینوي. دا موږ مهیږ نه منو.
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر 3 نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو او بیا وروسته د جنوري پر 14 نیټه د ترهګر په تور دراو انوار په مشرۍ د پولیسو لخوا ووژل سو. لپلټون ورسته نقيب بيګونا ثابت سو او راو انوار لخپل دند لری کل سو چې بیا ورسته وتشته دی او لا تر دې د مې د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو وروسته د مسعود ژغورنې غورځنګ تر تنظیم لاندې د قبایلی سیمو یو شمیر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا وروسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل سو.
ستاسو لا پیغامونو
کند ارده ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتنو ورنته موږ هم لا تړ او ملګری څخه در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان هم د پاکستان بلوچستان هم د ټول راو پاشي دی او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. که پښتانه دي هم حق پیمانه سوي دي تر حق په نامه د بل په نامه که بلوچستان دي هم د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوو د کندهار ټول ځوانان ټول مدني فعالان دوی ملګری دي او دوی هم په دې خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي.
زه نقیب الله شیجوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې هم روان دی د نقیب الله مقصود دیني رنګ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری روانې دي دا د حقوق بشر باید چې ډېله ډېره غټه توجه ورکړي. ملل متحد دی ریشي او دیو نه د پښتني وکړي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې د داغي په حمایت کې کوم مظاهری شوي دي دا غنه ډېره مننه کوم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اوس به هم حمید مومن ته غوښ شو چې کابل چاپی خبرونه نن پر کوم موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر روانو خبرو او په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه د افغان حکومتي مشرانو په ملاتړ بحثونه کړي دي. ویساو رسپان خپل اثر لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه لیکلي دي چې د پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته تللی چې افغان حکومت په هیواد کې د روسي بریدونو پړه چې ولس د ویر په ټغر کې نیولی دی په هغه چا وراچوي چې پاکستان ورسره مخامخ اړیکې لري. رسپانه دی او د ولسمشر اشرف غنی د شوار ته په اشاره چې پاکستان د افغانانو له دښمنۍ لاس واخلي پښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په څه ډول دي. پاکستان دوست دی او که دښمن؟ رسپانه لیکلی دی که پاکستان به یو باوري ګاونډی وي نو دا سفرونه او د ګډ کار لپاره روانې هڅې توجه کېدای شي، خو که خبره د دې برخلاف یعنی پاکستان دښمن وي نو دا هڅې هیڅ معنی نه لري. دنیا رسپانه بیا په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو په اړه لیکلی دی چې په روانو خبرو کې چې تر ډیره له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکارۍ او د سولې او کډوالو د راستنېدو پر مسایلو متمرکز دي ځینې پرمختګونه شوي دي. رسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله وړاندې لیکي چې تر دې مخکې د تیرې شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په محل په ځینو مواردو هوکړه شوې وه او په پاتې مسایلو به په اسلام آباد کې هوکړه وشي. ورسپانې دا نه دی لیکلی چې دا پرمختګونه او هوکړې په کومو مواردو کې شوې دي، خو هیواد دولتي رسپانې بیا لیکلی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د ژمنو پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د اوس دور په خبرو کې رامنځته شوي دي. رسپانې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی دی چې افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو د برابرولو لپاره ځای کړي. رسپانې لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو تګ راتګ داسې مهال کېږي چې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د امریکا تر سخت فشار لاندې دی. رسپانې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی که پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او امریکا فشارونه دوام وکړي نو پاکستان به هرو مرو ورته تسلیمیږي. په پاکستان کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان حکومت د مشرانو ملاتړ هم د کابل رسپانو د بحث بله مهمه مسله ده. ملیارمن رسپانې په اسلام آباد کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملاتړ په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د په پاکستان کې د پښتنو له دغه مدني حرکت څخه چې د افراطیت او تروریزم په خلاف پیل شوی دی ملاتړ کوي.
او اوس به مسمت سروان ته غوښ شو چې د امریکا یوې خصوصي کمپنۍ فضا ته یو نوی توغندی استولی دی. په دې اړه نور معلومات له اسمت سروانه.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسیشي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 20 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. ټاکل شوې ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلي چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کیدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
خبرونه دوه مینه مهیته نږدې شوی وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړې ده. ښاغلی فیصل زیاتوي چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنۍ یو داسې راپورونه خبره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوګنی ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل
رسنیو کې دا خبره خپره شوې ده چې ګواکې زبی الله زمری په پرونی پیښه کې ټپي دی. زه روغ یم، هغه دوستان نه مننه کوم چې موږ سره په ټلیفون یې اړیکې شوې او د معلوماتو پر بنیاد باندې خپل غمراضي او خفګان موږ سره شریک کړی دی. د صحت مو ټولو ته
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوی و چې 4 تنه پکې ټپیان سوي وو. د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه وو. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ابرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړي چې په لاند راتلونکي کې پیونګیان ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک پر مساوده غور کوي چې لمخې په سوریه کې د یوې میاشتې په مخه اور بند وسی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو پر ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 4 تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. خغلې دانش وایي چې د دوو موادو د قاچاق په تور 4 تنه نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په 4 ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخمري ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نوې توربو ټانکری اسکه
توربو ټیلری موټر کې یو سلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروئین ځای پر ځای سی ول چی پولیسو په پولی خمری کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروئینو د کاچاک په تور یو تن نیول شوی او لومړنۍ چیړنو وروسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلون کیدی. د غراس د پنځم بي پورز د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چی یو قاچاقون کې غوختل په کورولا موټر کې له اندرا بولسوالۍ څخه پلو خمری ته قاچاق کړی. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې 10 فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محید د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل ل دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر للارې هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوې چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه تریاک او څه باندې 580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناټو نظامی ځواکونو لخوا د نشه موادو پر ضد هوایي بریدونه نور ولایتونو ته غځول.
شمال کې د وسوالو مخالفینو د ترستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبیعي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 محتاجینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامی ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلی دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځمې په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله حنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامی ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنجشنبې پر ورځ له کابله د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر میوان قلوردو او افغان هوایی ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خوني اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 170 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بالخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د ترورستانو دوا عمومي منبع عادتی منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کوي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل او د دغه لار نه کولای شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول خغلې همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نور ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو رسوي هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله هنر زوی و چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس موږ د هغو ځوانانو له حاله خبرو چې د نشي موادو قرباني سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاد جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کم کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم. خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښي ده. دای وای چې تر موداد کېدو مخکې ته کال د افغانستان په ځنګړو نظامی ځواکونو کې پاتې شوې دی. دای وای چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړی.
ایران زیات قدر مزادانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان ته راغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښت روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور ته راغلم نو موتاد شوم. روز ډیر خوشاله يم چې نشمی پیږي. ډیر خوښ يم چې لخپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنه شو ډیر ستړی شوی او ناهیله شویم.
د هرات د عامه روغتیا ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپل ولایتونو ته ولېږل شي. په ورته وخت کې د هرات د عامه روغتیا ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکارۍ هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې له سړې هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هره میاشت به له سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یوه معتاد مور ده وایي چې ډېره خوشحاله ده چې د زوی درملنه شوې او نشه یې پرېښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلي دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي، کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح او ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسوده نیازی وچی په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور راوړوه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تېر کال ولسمشر غني د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومترو په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقې خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ووم نیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدې کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاق وړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې دا د څارویو تجارت دی بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه زه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. د کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډېر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نوي هم کال کې مونږ ته ویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه یو میلیون ډالر شته دی. دی مراحل چې کې د پنځه نوي هم ته داخل شو او په پنځه نوي هم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نوي هم او شپږ نوي هم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دي چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیل معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی و چېرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت سیاتیامي وعده کړې چې سکلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي. پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي وزارت ته رالیږل شوي، نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و، ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوې وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسې څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمېر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي، موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي، څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي، دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره قاچاقونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال دپاره ما چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاک و هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علمای کرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامه په کار اچو د ځوانانو دپاره، بعضې ورزشي مسایل وي، نور مسایل وي، په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي، د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت. دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټره کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
عجیب صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختیار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او خښولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورکو یې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې د کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیږي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 11 24 11 15.